السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د هیلې په نوم باندې د ازادۍ رادیو د پودکاستونو د لړۍ یوه برخه خبرېږي او دغه راز به د ازادۍ میلمه هم درته وړاندې شي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د جرمنی د کریسچن ډیموکرات منځلاری هی اړخ ګوند مشر په دغه هیواد کې د چړې په وسیله لشوې خونړي برید وروسته د سوریایي او افغان کډوالو د پناه غوښتنې د درېدو غوښتنه کړې ده. فریدریک میرز پرون یکشنبه په یو بیان کې د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولتس څخه غوښتي چې په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د جرمنی د خبري اجانس په وینا ښاغلی میرز د دغه ډول بریدونو د مخنیوي لپاره د سوریایي او افغان پناه غوښتونکو د شړلو ترڅنګ د یو شمیر نورو اقداماتو غوښتنه کړې. د جرمنی په سولنګن ښار کې د جمعې په ورځ یو ځوان چې ویل کېږي د سوریې تبادۍ دوه نارینه او یوه ښځه په چړې ووژله او اته نور کسان یې ټپیان کړل. ویل کېږي چې دغه کس وروسته ځان پولیسو ته سپارلی او خپل جرم یې منلی دی. تر دې وړاندې په جرمني کې د کډوالو لخوا ورته نور خونړي بریدونه هم شوي چې له وړاندې یې د کډوالو ضد احساسات پارولي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ وایي ژر به له نورو متخصصینو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بینټ چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته له سفر هم منع شوی، پرون په دې اړه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو لاند بیان ورکړی. بینټ د امر بالمعروف د قانون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشرې روزا اوتمبای والد دریزه هرکلی کړی دی. اوتمبای و ویلي د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري د دې په ټکو د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خوارځواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان څنګ د یکشنبې په ورځ وویل چې دغه 14 میلیونه یورو به د خوارځواکۍ د درملنې او د څه باندې 80,000 ماشومانو د زده کړې په برخه کې ولګول شي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان دا مهال له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ادارې دوه میاشتې وړاندې وویل چې دوی کولی شي په هیواد کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو یوازې د یوه ملاتړ وکړي. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریې په پارلمان کې وینا کوله پرون ویل چې د دغو دو هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې کولې، خو کومه د پام وړ نتیجه ترلاسه نه شوه. بشار الاسد ویلي له ترکیې سره د اړیکو د جوړولو لار د هغو عواملو لرې کول دي چې د دې وضعیت لامل شوي. هغه ویل که څه هم له سوریې د ترکیز ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی، خو دا مسله د اړیکو د جوړولو په پار په خبرو کې شرط نه وه. ترکیه په 2011 کال کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د مظاهرو د پراخې ځپنې په سبب له دغه هیواد سره خپلې اړیکې پرې کړې او د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ یې پیل کړ چې د اسد د دولت ړنګول غواړي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یو برتانوي تبه مړی له یوې ویجاړې ودانۍ څخه ایستلی. د چارواکو په خبره دا برتانوي چې ویل کېږي خبریال دی د روسیې د توغندیز برید په پایله کې وژل شوی. لږ تر لږه شپږ نور کسان هم په دونیتسک او خارکیف کې ټپیان شوي چې څو تنه خبریالان پکې شامل دي. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له 2 ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دې شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دا یې په وړاندې څه ګام نه پورته کوي. 9 کلن پاول دروف د یوې دمې لپاره پاریس ته تللی و او غوښتل یې یوه ورځ هلته پاتې شي چې پولیس ونیوه. په داسې حال کې چې دروف په فرانسه کې د ټلګرام د څو سرغړونو په سبب تورن دی، د روسیې سفارت د دغه روسی میلیاردر د همکارۍ غوښتنه کړې. پاول دروف د روسیې او فرانسې دوه ګونی تابعیت لري. د هغه د خوشی کېدو لپاره ځینو خلکو کمپاینونه پیل کړي چې پکې د ایکس یا ټویټر شبکې مالک ایلن ماسک هم شامل دی.
هیله
د خزو دید لوری
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی که هم نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیه هغه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته یې هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم او شپږم کې چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړمه.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسې یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې، په کور به دې کښېنې؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مې مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده د طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب در نه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته هم یېرېدلی چې والله طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان هم ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل، مکتب کښې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان یې چې ویل اول نه تر اخره پورې وي، مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې دي چا ښوونځي ته وړې وي؟ هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. مونږ چې لاړلو هغه مې هم را سره دوه دانې مګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې مانځولې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر په اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته هم یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا تناس وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د بل کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو زمونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه هم نه شوم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته یې کور ته راوړم.
دی وخت کې څو کلن وې؟
زه د 5 کلم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلم.
هغه وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف تر شپږم پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را تفرین را کوي یا کوم نام د مضمون لپاره را کوي د درس لپاره، زیاتره به په ریاضي کې را کوي، په پښتو کې را کوي، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې، او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جرأته موم، بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې، یعنې زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري، بیا ول بې جرأته هم، بیا وروسته ما ته استادان داسې ویل وای ته مه ډارېږه، موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخې مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته، ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذ زمونږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات محترم وه هڅولې، مونږ همچنان زمونږ سنفیان هم چې سنفیان نه وي، زمونږ خویندې غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې سنفیان هم صمیمي وي را سره.
څه مشې اوکې کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذ چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، د ټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي، کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته وویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې چې ما درس نه ویلی، استاذ راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوه، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ مې د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه کور کې دې درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلی، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې، هلته یې انګلیسي ووایي یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوه، مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نو ټول ور به را سره درس ویلي، همدغسې مې پلار مې را سره ویلي، خویندې مې را سره ویلي، ورونه مې را سره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا اول لومړی شي صنف کې دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې را سره کوله، خور مې پلار نه زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولرې؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
را سره شته.
څه په کې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم، او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې را باندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي، پکې که په دې اړه راته ووایي هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړ، ځکه استاذانو نه ډېرېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې یې جنګ را ته، یا په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأت وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاد یې په هغه مکتب کې. نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف پاره را ته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې، یا همالته په مکتب کې، یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه، یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه لږ ژر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای تمارین کوله، ټولو ویلې دعا وکړئ، دعا وکړئ، حتی استاذانو را ته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص، هغې وخت کې یعنی شپږم آخري ورځ، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو، په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به یې باندې مم چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته، هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو، استاذ مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکوه، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل؟ مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چی اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدی سې د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سې زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته اوسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به م وړل، که اجازه به یې نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تللو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم، یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم، هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاته کې چه زده کړې چه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړه او
استاده کړې. ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ یا لا هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلی، خو یوازې یو وړکټی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکنې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبتناب نه ده کړی چې اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سرایا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغې کې مې سبتنام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړې ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودې چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې، او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ اعصاب ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم، او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمان، ته خو لا ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ در ته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلارجان هم سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا در سره دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلنې لرودي، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم، یم کوم شرافه یا چې زیاتره زه زاړم، ځکه زه وایم ولې مونږ مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای انجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کښې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ، ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره دوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنه یې؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نولسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنه، ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شېبو ته راورسېدو، ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
سلام علیکم، زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخېستې یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو، چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو، تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
ازادي میلمه. السلام علیکم، د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی، چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي، چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزی وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر، له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزی، د ازادي میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو له لارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه، نیک هیلې، مننه له دې نه چې پروګرام ته مو راوغوښتو. جناب صالح صاحب، لنډو ویډیویي کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. صالح صاحب، تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو، د ما لامدغه خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د فیصله په دې اړه مثبت نظر لري او منفي، خو ما خپله هڅه وکړله. او اوس تا سدا وویل چې اوس هم په هغه اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې، زه خو فیصله هغه بېله شکه چې په هغه اندازه باندې نه دي لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2020 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت کنه، نسبي امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ هغه منفي اړخ دی، نجونو د تعلیم نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل، دغه مسائل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده، خو هغه حالت نه انشاءالله ماته نشي کاری سره وتلی یو چې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
اندازه ټولنیز ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجود دي، بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب صالح صاحب، دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده، متاسفانه نالوست ټولنه یو کنه، هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب، ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایلو حساس تم خمربته ګوتی ورتیری کړی دی، خو تر دې هم حساس او مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په دې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شنو ګنډیر شي، ا ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه، چې هغه له حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم پیور ډیر کو زو هم دسې نه چې دغه ټولنې ته ګنډیر سی او هغه د دې په ځای سي هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ، فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي؟
سالی صاحب، دغه نرم انداز خبره دی وکړه، دی موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغسې جوړ سوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړي توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه دي چې دوی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړی کنه. نو هغه به تاسې خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري. یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډیره موثره نه تمامیږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې چې خلک واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه. نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري.
او دغه حساس مسائل کې چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو، موږ خو به وړاندې کو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه. نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، هم باید شدت ورسره وي. هغه موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز مورګټ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بل استنیز صاحب، تاسو د تن زیاتونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لار تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه، د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نښه کیږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپلې ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیدا تاسو ته بهتره معلومه ده سی هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم، وای خلکو سره وخاندې، خلکو پورې مخاندې کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنی چې خلکو هغه احساسات ته خبره جاري ټپی کوي، او یو داسې ته خلک خاندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي. یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاص طبقه ټارګیټ نه کړم. خو البته کیږي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسې همدغه ټولنه کې رالوی شو، حتی ما زه خپله په داسې چاپېریال کې رالوی شوی یم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه. او کنه زه خپله په دغسې یوه ټولنه کې رالوی شوی یم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه ده، ما تخپل یو نامناسب موضوع ښکاري. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ سي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای سي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل ته زه صاحب تاسو یو کمال دا چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی. ولې پر لندوالي باندې تاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و، نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کومه موضوع کې زغه کېږم، هغه کې اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه، ور زرقې کمه. نو په دې اساس به زه به ورختا نه وم، ما بغوښتل چې په هغه یوې دقې نه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پیسلا ور انتقال کړی سم کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو، هغه والیم یا زیرو بم به ور هغه کول، او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې. او بل اساسي خبره تا ویل چې ولې دلته ورختاوي زر باید دا خبره کوله، باور وکړي زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم، په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی، هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په غوږ کې لوی سوی یم هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم د ښوونې او روزنې یو رئیس هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده آغا چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کنفرانسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمي خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بسې جګ سو دا تقریرونه به یې ډېر اوږده کوم اوږده تقریرونه په دې کې به یې په هغه 15 دقیقې به یې صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي په ډېر لغت پراني و تاو سرا تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکاتو کوو پلانی صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به یې کول دا به مونږ ماشومانو چون په زور به یې کېنه ونیو هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به یې کېنه ولي دغه شی ما ته ډېر زیات خسته کړو تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه زه دومره ستړی سوی یم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطانو وغیره به یې په زور ورته کېنولي وو نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتار واخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه به پکې ځې وخت سیلټیس برخه کې مې کار کوو اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره سیا کوم همکارانو غو به د کلیوالو ته صحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ صدا به مې ورته ویل چې و سړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ دومره منن یې وکړلې سې بېخي زیات او بخښنې م دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخښنه غواړم دا داسې ده او بخښنه غواړم دومره بخښنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډېرو سلامونو ته زر هغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسئ حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کوي ما خپله کله زړه ورته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به تاسو حالت کې راسي اورې به دي خو زړه تنګ کې اوسېله به دي ونیسي بار بار به پښتنه وکي هغه اساسي خبره ته مونږ زر نه راځو دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډېر وګو تقریر خو کې به دي کار خبره دوا نه وي نو زه دا به تر ګرم څخه شکل دي تقاریر او دي خبرو دغه ته تغییر ورپا اساسي خبره ته زر راسو ډېر مقدمونه تیر سدا به ډېر ښه
خندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې و سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سیده د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسیون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي زه خوایم چې که یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پرمفهومه وي هغه غني خان یو ډیر جالبه شعر ویلی وایي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب داسې ډېره وینا کول خسته کونه وینا کول دا د اثر په جای دې په جای چې اثر وکړي هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لغه موضوع نه توري دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع تیا د کړه سالی صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو ما فکر وکړ ملایا مون ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدی لرو لوړه سلنه لرو او کډینال لوستو نو دا خو طبیعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي دی مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیست پیسې پی ورنکړلې او مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړ زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلی دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردومه ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېر ورته خوشحاله یم خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی نو ته چا ته کتاب لیکې چا ته مجله چاپه که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده یو څه ناسې اصلاح دي که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوې نو نالوستي خو په ختمه کېږي ته د کتاب مجله چا ته چاپوې خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل د هغه نالوست یم کلیک پرې کوی سي په یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي نو ویډیویي پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړه ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده پاکستان کې لا ډېر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده نو ته ورځپاڼه کې یو کالم ولیکي هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاروي نو ته ویډیویي پیغام باید ورکړي ما په همدغه احساس باندې د ویډیویي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغېز وینم ما ته ډېر ښه تمام شوی یعنې په کتاب باندې ډېر غټ مصارف راځي موږ لیکوالان بیچارهګان ډېرې پیسې پې ولګي خو بېرته یې په خرڅونو کې بیا هغه پیسې لاسته نه شي راوړی خو ویډیویي پیغام باندې مصارف نه راځي ډېر کم مصارف باندې ویډیویي پیغام ورکړه حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې کېدای شي ته عایدات هم ولرې ما ته ډېرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې ته یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه په خلاص خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډېر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډېر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي مننه
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي دغه منفي دودونه او کلتورونه نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوي کېداسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي
سالی صاحب زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم د مونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه د مونږه بې جوراتي وه دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده بې جوراته په دې معنی ده سی اوغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي دي ما مخکې درته ویل خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې. هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستایا د ونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه غاورېدونکي غوږونه هم شته د تغیر کیفیت هم زموږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړئ د ټولو نه د ښه تغیر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپل په دغه څو کلونو کې درک کړی ده په ماحول کې چې زه اوسېدلم زه په دې دومره ناامنۍ کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره ناامنۍ کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم. ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهول لپاره باور وکړ کارم کړی ولنټیر خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنی چې نه مې د نظام په استازیتوب کړی نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې په لغنه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم دې کې ما کورنۍ د دې کې زه لوی سوی یم اوس دا ټولنه کې په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا تاوان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاري ونه کړي ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه موږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبرې ګوره صالح صاحب تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا له اوله کې چې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري هغه دم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه کوو موږ دا وایو من ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ د داسې خلکو ترمنځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي موږ به همدغه صفات یوسو.
بله استانیز صاحب ورسته پوښتنه دا ده چې تاسو د ټولنیز شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده څه فکر کوي چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي. یعنی که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سي ما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار و ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله را کوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ و. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغیر دا څومره یو غټه خلا وایي موږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي دا پټ پاتې و. د مو علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپل شاګردانو ته وایم یا خپل طالبان ته وایي چې دا مسائل تاسو عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسو وایي. نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه، خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دغه ګورده او ججوره لري چې هغه فیصله او منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي، هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم، یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته، مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړې یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دا موضوع شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي، په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه، کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده. هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلی مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو را سره شریکې کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب، د نظری راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ ته دعوت راکړه تر څو دغه خپله خبره تر خپلو خلکو پورې ورسوو.
بسر لیتا عشق را خور کا، بسر لیتا عشق را خور کا، لزاڑ امل بلا دا، لزاڑ امل بلا دا، دہل من مستا چپاشا، پدر غونی استیستان وارا، دہل من مستا چپاشا، پدر کابل ار هوان خل کا، د بغرام هوا کړه، د بغرام هوا کړه. پر سر وړي هری واونا، چی گزر پاس پهان کړه، پر سر وړي هری واونا، چی گزر پاس پہانکڑی، بخارا تا وگما یوسا، بخارا تا وگما یوسا، چی پرواز پا بدخشان کڑی، چی پرواز پا بدخشان کڑی، دسو ما پا باد مستا، دس دی دا جشن یادا، دسو ما پا باد مستا، دس دی دا جشن یادا، لبامی بلخارا پاتا، لبامی بلخارا پاتا، دنو روز دسہر بادا، دنو روز دسہر بادا. گنگا تر سمرقندا، لگن جا تر بسینا، لگنگا تر سمرقندا، لخنیے تر فرارو دا، لخنیے تر فرارو دا، للا ہو رتر خجندا، للا ہو رتر خجندا، ظلمو دیا تھنونا The Nowruz, the Sahar Bada, the Nowruz.